د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا دی ریڈیو دے نن د نه ورځ کال 2019 د اگست میاشتې شپږمانه ټدا وخت شوه د پاکستان کې د سحر شپږ بجې افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګلبرز او د ماسوتن 9 بجې شوه دی د وایس اف امریکا دی ریډیو د نیمې ګڼې د خبري خبرونه کې درته از محمد اکرام سلمی شوایم او بل تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د هندوستان قام پرست حکومت د خپل بلکې لاندې کشمیر کې د اوبو لسیز راهسي د غاسمې ته ورکل شوی خپلواک حیثیت ختم کړی دی چې لوجې هندوستان په دغه مسلمان اکثریتي سیمه کې د ځوابي رد عمل یې راپاره دی دی د قطر پایتخت دوها کې د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان اتلس کلن جنگ ختمولو لپاره یو تړون ته رسیدو لپاره د ایجنډې په مهمو ټکو باندې سلا کېدو ته نږدې ښکاري او افغانستان لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان وای د افغانستان رباني جګړې د حل او د افغان طالبانو د خبرو اترو میسته راوسو کې پاکستان مهم رول لوبولی دی او څوک چې د خبرونو تفصیل ته د هندوستان قام پرست حکومت خپل ولکې لاندې کشمیر کې د اول سیز راهسي دغه سیمې ته ورکړل شوی خپلواک حیثیت ختم کړی چې لوجې د هندوستان په دغه مسلمان اکثریتي سیمه کې د ځوابي رد عمل یې راپاره دی لیدي په هندي کشمیر کې په غټه کچه د امنیتي ګامونو پورته کولو څو غنټې وروسته د هندوستان د کورونا چارو وزیر امیت شاه پارلمان ته د ګلپور زویلي چې صدر د کشمیر لپاره د درې سبا اویایم آرټیکل یا ماده ختمولو صدارتي حکم لاسلیک کړی دی دغه ماده لاندې د کشمیر ریاست سره د ځان لپاره خپل قانونونو جوړولو اختیار ورکړل شوی او د خارجه چارو دفاع او مواصلاتو نه علاوه ورته د ریاست پټولو چارو کې ازادي و د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولی د هندوستان دغه ګام د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو ښکارا خلاف ورزي ده د قطر پایتخت دوحه کې د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان اتلس کلن جنگ ختمولو لپاره یو تړون تر رسیدو لپاره د ایجنډې په مهمو ټکو باندې سلا کېدو ته نږدې ښکاري او اوس دغه مهمو ټکو په عملي کولو باندې اخیری کار کوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر باندې ویلي د طالبانو سره د افغانستان د سولې په خبرو کې دوی ډېر ښه پرمختګ کړی دی قطر کې د طالبانو د ډلې بیان سهیل شاهینو هم ویلي د امریکا سره په خبرو کې پرمختګ شوی دی خو زیات تفصیلی نه دی ورکړی نوموړي وایس اف امریکا ته ویلي هر سطح آخري شکل ورکولو لپاره خبرې روانې دي افغانستان لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان ویلي د افغانستان روانې جګړې د حل او د افغان طالبانو د خبرو اترو مصر سره وستو کې پاکستان مهم رول لوبولی د وایس اف امریکا آشنا سانګي سره په یو ځانګړي مرکه کې د پاکستان سفیر هیله څرګنده کړې چې په دوحه کې د امریکای او طالبانو ترمنځ روانو خبرو اترو کې دواړه اړخه د سولې یو تړون لاسلیک کولای شي نوموړي ویلي چې د امریکایانو سره د رښتونی او ګټورو خبرو لپاره طالبان هڅولي چې دغه خبرو اترو ته کینی د امریکای صدر ډانلډ ترامپ تیر ورځ په ټکساس او اوهایو ریاستونو کې د دوه وسلوالو لخوا په غټه کچه د عامو خلکو د وژنو وروسته ژمنه کړې چې په ملک کې په غټه کچه د وژنو مخنیوي لپاره په سمدستي توګه ګام پورته کوي او په ښکاره د وایټ سپریمیسي یعنی د سپین پوستو امریکایانو ځان د نورو خلکو نه برا حسابولو غندنه کړې نوموړي د وسلو اخستو په وخت د اخستونکو تنانو د سختې کتنې لپاره هم غږ کړی دی ډانلډ ترامپ د ګلپورس پوایټ هاوس کې دا خبرې په داسې حال کړي چې د ټکساس ریاست په الپاسو ښار او د اوهایو ریاست په ډیټن ښار کې په 14 کینټو کې دننه په دوه ځان ځان لپیخو کې دوه وسلوالو کسانو 1 کسان وژلي او په لسګونو نور یې ژوبل کړي دي شمال کوریا روان هفته د امریکای او سویلی کوریا ترمنځ شروع کیدونکو پوځي مشکونو په جواب کې نن سهار وختي د میزایل تازه تجربه کړي د سویلی کوریا په ګډه ځواکونو یو بیان کې ویلي شمال کوریا د خپل ملک غربي برخه د سویلی هوانګي سوبینا د میزایل تجربه کړي سویلی کوریا ویلي سول د حالاتو د نږدې نه کتنه کوي خو نور زیات تفصیل یې نه دی ورکړي شمال کوریا دا میزایل تجربې په داسې وخت کړي چې دغه هیواد خارجه وزارت په یو بیان کې د سویل کوریا او امریکې په ګډه پوځي مشکونو باندې سختي نیوکه کړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی. د هندوستان قوم پرست حکومت د خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د اوبو لسیز راهیسې دغه سیمې ته ورکړل شوې خپلواکه حیثیت ختم کړی دی، چې له وجې هندوستان د هندوستان په دغه مسلمان اکثریتي سیمه کې د ځوابي رد عمل یې راپارېدلې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د هندوستان دغه ګام د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو ښکاره خلاف ورزي ده. نور تفصیل پتا وستا د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې زمنګا همکار وکیل خان باندې کوي.
د هندستان د حکومت د دغه فیصلې سو ساتروستو هم تیر ورځ د کورونو چارو وزیر امیت شاه پارلیمان ته ویلي چې صدر د آئین درې سوه او یایم آرټیکل یا ماده د ختمولو فیصله لاسلیک کړي. د کم ګام سره چې د هند د ولکې لاندې کشمیر نیم خپلواکه حیثیت ختم کړی شوی دی، د دغه ماده لاندې یاد ریاست د خپل قانونو جوړولو او د خارجه دفاعي او مواصلاتو یا رابطو د معاملو نه علاوه په ټولو معاملو کې خود مختاره و. د دې سره سم د هندستان حکومت هم په کشمیر کې د جیدادونو په اغستلو باندې لګیدل بندیز هم پورته کړ دی، چې ورسره اوس هندستانیانو ته د غلطه د اوسېدو ځمکې اغستلو او ځایي حکومتي نوکرو کولو اجازه ملو شوې. هم تیر ماښام د ملیشیا وزیر اعظم مخاطیر محمد سره د ټلیفون د لارې د خبرو اترو وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې ویلي چې دغه ګام د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د قراردادونو په ښکاره سرغړونه ده. د یادونې وړ ده چې کشمیر د هندستان او پاکستان ترمنځ تقسیم دی، خو دواړه هیوادونه دعوه کوي چې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دریو کې د دوو جنگونو او د تاوتریخوالي سبب هم جوړ شوی. د پاکستان خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د هندستان د حکومت لخوا د دغه یو اړخیزه ګام سره د کشمیر لانجمن حیثیت نشي بدلېدلی. د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د هند کشمیر په اړوند د پریکړې پر ضد به پاکستان د ملګرو ملتونو امنیتي شورا او اسلامي هیوادونو سازمان او آی سی سره رابطه کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن تر مخه د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرس هم تیر ورځ په هند او پاکستان د صبر یا زغم نه د کار غستلو غږ کړی دی. ویان ویلي چې د ملګرو ملتونو امن ساتونکي په کشمیر کې د پاکستان او هندستان ترمنځ د یوې ډزبندې څارنه کوي، او زیاته کړې ده چې ورته په ایل او سی باندې مخ په زیاتې پوځي حرکت راپور کړی شوی دی. د امریکا د خارجه وزارت یو ویان مورګن اورټیګس ویلي چې امریکا په جمو کشمیر کې د حالاتو د نږدېونه سارنه کوي. نوموړي اورټیګس ویلي چې دوی د گرفتارو د راپورونو په اړه فکرمند دي او په ټولو اړخونو د ایل او سی یا لائن اف کنټرول سره د امن او ثبات پر ځای ساتلو غږ کوي. په پاکستان کې د سرخار، اسلام آباد او کراچۍ په شمول په ګرد هیواد کې احتجاجونه شوي. د هندستان وزیر اعظم نریندرا مودي بھارتیا جناتا پارټي چې د اوږدې مودې راهیسې دغه فیصلې لپاره زور ورکړی، د دغه سیاسي ډلې قانون جوړونکو د دغه فیصلې د یو تاریخي فیصلې په توګه هرکلی کړی دی. د کشمیر په اړه هندستان دا تازه پریکړه په داسې حال کې کړی ده چې په وروستو کې پاکستان او هندستان دواړو په یو بل د پولې د سرغړونو تورونه لګولي دي. هند تور لګوي د پاکستان لخوا کشمیر ته تونلاري اړوي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان نه علاوه د هندستان د ولکې لاندې کشمیر پخوانی وزیر اعلی محبوبه مفتي هم د هند دغه پریکړه غندلې او تیر ورځ د جمهوریت دپاره یو تور ورځ بللې ده. یو بل پخوانی وزیر اعلی عمر عبدالله هم ویلي د هند دغه پریکړې نتیجې به ډېرې خطرناکې وي. راپور نوایي له دې وړاندې هند خپلې ولکې لاندې کشمیر کې یو سل څلور څلوېښتم ماده پر ځای کړې وه چې په جلوسونو یې بندیز لګولی او د کشمیریانو مشران محبوبه مفتي، عمر عبدالله او سجاد لون یې نظربند کړ دي. راپور نوایي چارواکو په سرینګر کې د خلکو په ګرځېدو هم بندیز لګولی او په علاقه کې یې موبایل، ټیلیفون او انټرنیټ بند کړی دی.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی او زو چې کنه لوبال مطبوعاتو کې د سیمې د نړۍ په حالات باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
په هندستان کې د وزیر اعظم نریندرا مودی حکومت د جمو او د کشمیر لانجمنې سیمې لا د هندستان په آئین کې د ورکړې شوې خصوصي آئینی حیثیت د ختمولو لپاره انتظامی او پارلماني اقدامات شروع کړي دي. خو پاکستان د پاکستان د ولقیلان د کشمیر او خپل د هندستان د ولقیلان د کشمیر کې خلکو د هندستان د حکومت د فیصلې خلاف سخت رد عمل ښودلی دی. د دنیا د زیاتره ملکونو په اخبارونو کې کشمیر کې د جاري ناقلارۍ په حق لا مختلف قسم مضمونونه، رپورټونه او تجزیې خوري شوې دي. د هندستان آنلاین خریدونکي میگزین دی وایر کې د جمو او کشمیر د آئینی حیثیت د بدلولو په حق لا د هندستان د حکومتي اقداماتو په موضوع یو تفصیلی معلوماتي رپورت خور شوی دی. د رپورت سرخط ته د هندستان په آئین کې یوازې جمو او کشمیر ته نه بلکې لس نورو ریاستونو ته هم خصوصي اختیارات ورکړی شوی دی. جمو او کشمیر او یو شمیر نورو هندستاني ریاستونو ته دا خصوصي اختیارات او مراعات د آئین د 318 او د 301 شقونو لاندې ورکړی شوی دی. د جمو او د کشمیر د آئین ساده اسمبلی د جوړېدو نه پس دیتا دا اختیار ورکړی شوی و چې د جمو او کشمیر د ریاست په حق لا د هندستان د آئین د شقونو په کشمیر د لاګو کولو سفارش هم کولی شي یا 301 آئینی شق ختمولی هم شي. د جمو او د کشمیر آئین ساده اسمبلی ورستو ځان له خپل آئین جوړ کو او خپل وجود ختم کو، خو د هندستان د آئین د 301 شق د ختمولو سفارش یې ونه کو. په دې سبب د جمو او د کشمیر په بابله د هندستان د آئین 301 شق د هندي آئین یو مستقل جز پاتې شو. د آئین د دې شق او ورسره د 15 ای شق تر مخی د هندستان د ولقی لاندې د جمو او د کشمیر خلکو ته د بیلو قوانینو لاندې د جون تیرولو حق حاصل دی چې پکې د شهریت، د مال جایداد، د ملکیت او نور ټول بنیادی حقونه حاصل وو. د آئین د دې شقونو تر مخی د هندستان د نورو ریاستونو خلکو ته په جمو او کشمیر کې د جایداد اخیستو حق حاصل نه دی. په کال 1920 ختم کې د هندستان او د پاکستان د جوړېدو په موقع د برصغیر نورو ریاستونو ته هندستان یا پاکستان کې د شاملېدو اختیار ورکړی شوی و، خو جمو او کشمیر د آئین د 301 شق لاندې هندستان سره شامل کړی شو. 301 آئینی شق په کال 1951 کې نافذ کړی شوی و. د دې تر مخه جمو او کشمیر ریاست د هندستان د آئین نه بهر و. جمو او کشمیر ته د خزانې، دفاع، خارجي معاملو، د مواصلاتو نه بغیر نورو ټولو محکمو د پاره د خپلو قوانینو جوړولو اختیار حاصل و. جمو او کشمیر ریاست ځان له خپل بیل بیرغ جوړ کړی و، ځان له خپل آئین هم جوړ کو، او بهرنو کسانو باندې کشمیر او جمو کې د جایداد په اخیستو د بندیز لګولو له وجې د هندستان د نورو سیمو د خلکو نه ځان له یو جدا حیثیت پیدا کړی دی. په کال 1945 کې د هندستان د یو صدارتي فرمان تر مخې د آئین 15 ای شک نافذ کړی شو. په دې کې 301 شک کې د ذکر شوو زړو خبرو د جاري ساتلو وینا شوې ده. البته په دې کې د هندستان د ولقی لاندې کشمیر کې مقامی قانون سازانو ته اختیارات ورکړی شوي دي چې د جمو او د کشمیر د مستقل استوګن د حیثیت وضاحت کولی شي. په دې کې د جمو او کشمیر نه بهر خلکو باندې جمو او کشمیر کې د ځمکو په خرید نور زیات بندیزونه ولګولی شول. دا قسمه خلکو باندې سرکاري ملازمتونه هم بند کړی شول. د 15 ای آئینی شق لاندې د جمو او کشمیر استوګنې اغې ښځې د جایداد د حقونو نه محرومه کړی شوې، کومې چې د جمو او د کشمیر ریاست نه بهر چاپردي سړي سره واده وکړي. دا شرط د دغه قسمه ښځو د بچو د پاره هم دی. خو نن یعنی د اگست په 15 نیټه د ګل په ورځ د هندستان د کورنو چارو وزیر امیت شاه د پارلیمان په راجیا سبا کې د هندي آئین د 301 شق د ختمولو لپاره یو قرارداد وړاندې کړی دی، او دا شان د جمو او کشمیری د هندستان د وفاق د یوې اکایه جوړولو په لوري رومبه قدم پورته کړی دی. دی وایر میگزین د خپل معلوماتي رپورت په سر کې لیکي چې د هندستان په پارلیمان کې جمو او کشمیر ته په هندي آئین کې د ورکړې شوې خصوصي حیثیت د ختمولو په غرض د نریندرا مودی د حکومت په اعلان سیاسي پارټو او عام اولس مختلف قسمه ردی عمل ښکارا کړی دی. ریپورت لیکي چې د آئین د 300 او د 15 ای شقونو تر مخی د هندوستان د ولقی لاندې د جمو او د کشمیر سیمې ته او د آئین د 300 شق لاندې مهاراشترا او ګجرات ته خصوصي حیثیتونه ورکړی شوي دي. د آئین دا دواړه شقونه په کال 1950 کې د هندوستان د آئین د منظورۍ د ورځې نه د دې برخې جوړې شوې دي. د هندوستان د ولقی لاندې جمو او کشمیر له د هندوستان په آئین کې د ورکړې شوې خصوصي حیثیت په حق له د خبرونو د مشهور چینل د الجزیره په ویبپاڼه هم یو تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. الجزیره د خپل رپورټ په شروع کې لیکي چې د وزیر اعظم نریندرا مودی د حکومت په دې اقدام په ګرد جمو او کشمیر کې خلک ډیر پتو سوخت کې لارو کوڅو ته راوتي دي. د هندوستان دې اقدام ګاونډي ملک پاکستان کې هم لویا عوامي ناقلاري راپورته کړې ده. الجزیره لیکي چې د کورنو چارو د وزیر د امیت شاه لخوا هندي پارلیمان کې وړاندې کړی شوي قرارداد کې پارلیمان ته ویلې شوي دي چې د هندوستان صدر د آئین د 300 شق د ختمولو لپاره په یو صدارتي فرمان د وړاندې نه دستخط کړی دی. او دا شان د تیرو او یو کالو راسي جمو او کشمیر ته په آئین کې ورکړی شوی خصوصي حیثیت ختم کړی دی. الجزیره لیکي چې د هندو قوم پرسته بھارتیا جنتا پارٹی حکومت په ایوان کې دا یو قانوني مسوده هم پیش کړی ده په کومه کې چې د جمو او د کشمیر په دوه بیلو بیلو یونین یا وفاقي سیمو کې د تقسیمولو تجویز شوی دی چې نیغ په نیغه به د نوي ډیلی د حکمرانۍ لاندې راشي. د جمو او د کشمیر په وفاقي سیمو کې به د هندوانو د اکثریت جمو علاقه هم شامله وي چې ځان له به خپله قانون ساز اسمبلی وي. رپورٹ جاتی چې د هندوستان په لداخ سیمه کې د بود مذهب منونکو اکثریت ته خو دغلت شیا مسلمانان هم په لوی شمیر کې میشته دي. د موجوده حکومتي اقداماتو تر مخه به لداخ هم یو وفاقي سیمه وګرځي خو خپل اسمبلی به نه وي. الجزیره په خپل ویب پاڼه چاپ شوی رپورٹ کې دا هم لیکلی دي چې د هندوستان د ولقی لاندې جمو او کشمیر کې د 13 راسي د راپورته الغوت الغو رستو د اتوار په شپه ټول ټلیفونونه انټرنیټ او کیبل نیټورک په مکمله توګه بند کړی شوي دي او هندوستان پلو سیاسي مشران هم د کور دننه بندیوان ساتلی شوي دي. الجزیره د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې پاکستان د جمو او د کشمیر په بابله د هندوستان د حکومت اقدام یو غیر ذمہوار او نامعقوله اقدام بللی دی. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خپل یو بیان کې ویلی دي چې پاکستان به د هندوستان د غیر قانون اقداماتو د مخنیوي لپاره هر ممکن لاس خپي خوځي. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت په بیان کې د هندوستان د حکومت د اعلان په سختو ټکو کې غندنه شوې ده او د جمو او د کشمیر په بابله د هندي حکومت ټول اقدامات رد کړي دي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د قطر پایتخت دوحه کې د امریکا او طالبانو استازي د افغانستان 3 کلن جنگ ختمولو لپاره یو تړون ته رسیدو لپاره د ایجنډې په مهمو ټکو باندې سلا کېدو ته نږدې ښکاري او اوس د دغه مهمو ټکو په عملي کولو باندې اخري کار کوي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو سره زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو سره د سولې په خبرو کې ستر پرمختګ شوی دی. د افغانستان د جګړې ختمولو لپاره د امریکا او طالبانو ترمنځ قطر کې د خبرو په اتم پړاو کې ناسته د تیر خلیل ورځې شروع شوه او هڅه کیږي چې کومې لوزنامې ته ورسي. د افغانستان جګړه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې 3 کاله یې شوی. د طالبانو لخوا غوښتنه کیږي چې تمام خارجي عسكر به له افغانستان څخه وځي او امریکا غوښتنه کوي چې طالبان ضمانت ورکړي د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد د ترخګرو لخوا نه کارول کیږي. دویمه دا چې د افغانستان حکومت سره به خبرو اترو ته کینی او په ملک کې به ډزبندي عملي کوي. زلمی خلیلزاد ویلی دي چې له تیرې هفتې راهیسې په کابل کې د غوره پرمختیا او پر اساس یې دوحه قطر کې 2 ورځې تیرې کړې دي. چې طالبانو سره د لوزنامې په پاتې جزئیاتو خبرې سرته ورسول شي. دې زیاتوي چې د خبرو اترو په پای کې په دې شرط خبرې شوې چې د افغانستان څخه به خارجي پوځ بهر کیږي او په دغه موضوع ګټور بحث شوی دی. د افغانستان طالبانو لخوا خبرو کې په پرمختګ باندې کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. هغلی خلیلزاد ویلي دي چې د افغانستان د سولې پروسې لپاره نور د نړیوالې ټولنې څخه د مرستې ترلاسه کولو په غرض دی نوې دلی ته تللی و. د امریکا او طالبانو ترمنځ که کوم جوړجاړی کیږي نو دا به د افغان صدر اشرف غنی د حکومت او طالبانو ترمنځ نیخ په نیغه خبرو اترو ته هم لاره هواره کړي اگر چې طالبان د افغانستان حکومت غیر قانوني بلي. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټ پیغام کې ویلي چې زما د ډلې او طالبانو د نمائندګانو ترمنځ به د څلور برخو لوزنامې د کومې لپاره چې زما ټاکنه شوې او د هغې را په دې خوا مو پرې کار کړی د عملي کولو لپاره په تکنیکي اړخونو او په کار میکانیزم باندې په تفصیل سره نور هم بحث کوي. د زیاته کړه د لوزنامې په تفصیلي اړخونو صلاح کېدل انتهایي ضروري دي. د لوزنامې څلور اړخونو کې یو د افغانستان څخه د خارجي عسکرو وتل، طالبان به ضمانت ورکوي چې په افغانستان کې کوم ترخګر پناه ونه لري، د افغانانو ترمنځ خبرو کې به شاملېږي او ډزبندي به عملي کوي. امریکا غواړي په افغانستان کې د طالبانو سره د روانې میاشتې تر 28مې نیټې صدارتي ټاکنو نه وړاندې د سولې لوزنامه لاسلیک کړی شي. تیره هفته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خبریالانو ته په سپینه ماڼۍ کې ویلي وو چې طالبانو سره خبرو کې غټ پرمختګ شوی دی او موږ لا هم په دې باندې بحث کوو. امریکا ویلي د دوی د افغانستان څخه د پوځ ویستلو عمل به د شرایطو لاندې مرحلهوار کیږي، خو طالبان تکرار کوي چې خارجي عسکر به د خپلو وعدو سره سم بهر کیږي. واشنگټن غواړي چې د طالبانو سره د سولې وروسته به طالبان د افغانستان د حکومت سره هم سوله کوي. افغانستان حکومت د طالبانو سره خبرو اترو لپاره خپله د نمائندګانو یوه ډله هم جوړه کړې ده، کومه چې امکان دی د روانې میاشتې په پای کې طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو ته کښېني. ملګرو ملتونو ویلي دي چې تیره میاشت په افغانستان کې مرګ ژوبله بیا د روان کال په اوله کې لږ د قلارې وروستو سیوا شوې ده. د جولای په میاشت کې 1500 عام ملکي کسان د تشدد په پیښو کې وژل شوي دي، کوم چې کال 2019 کې خونړۍ او د کال 2018 را په دې خوا تر ټولو زیاته خونړۍ میاشته وه.
دا د وایس اف امریکا ریډیو دی. افغانستان لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان ویلي د افغانستان روان جګړې د حل او د افغانستان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستو کې پاکستان مهم رول لوبولی دی. نوموړي دا خبرې د وایس اف امریکا آشنا سروس سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. نور حال په تاسو زموږ همکار شهبزاده وړاندې کوي.
په کابل کې د پاکستان سفیر زاید نصرالله تیر ورځ د وایس اف امریکا آشنا سره په یو ځانګړي مرکه کې د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې روانو خبرو اترو، د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو او په سیمه ییزو حالاتو د یو شمیر پوښتنو ځوابونه ورکړي. ښاغلی زاهد نصرالله ویلي د افغانستان روانې جګړې د حل او د افغان طالبانو د خبرو اترو میز ته راوستلو کې پاکستان مهم رول لوبولی او څو څو وارې افغان حکومت د خپلو دغه هڅو خبر کړی هم دی.
Yes, Pakistan is playing a very effective role for promoting
د پاکستان سفیر د هله هم سرګن کړی دا چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو اترو کې امکان دی د روانه اونۍ د سولې تړون لاسلیک شي. نوموړي په خپلو خبرو کې دا منلي چې پاکستان په افغان طالبانو محدود اثر لري، خو دغه اثر په بده معنی نه دی، بلکې دا د دواړو هیوادونو د خو اړیکو د اهمیت یو اړخ دی. د پاکستان او افغانستان اړیکو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي ویلي چې د پاکستان موجوده حکومت د خارجه چارو وزیر خپل لومړی سفر تیر کال د سپتمبر په میاشت کې هم د افغانستان نه پیل کړی او د دغې وروستو څو څو وارې د کابل سفر کړی چې افغان حکومت د پاکستان لخوا د افغان سولې لپاره پورته شوي ګامونو نه خبر کړي. نوموړي د سولې لپاره پورته کړی شوي ګامونو کې د پاکستان لخوا د افغان طالبانو مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشي کولو خبره هم کړي او زیاته کړې ده چې نوموړی دا مهال په دوحه کې د طالبانو د دفتر مشري کوي، خو نوموړي زیاته کړې ده چې دوی په قطر کې د طالبانو په سیاسي دفتر لږ یا محدود اثر لري، خو زیاتوي چې په افغانستان کې د راتلونکي حکومت جوړېدل، په افغان ټولنه او حکومت کې د طالبانو ورګډېدل، د دغې ټولو فیصله به پخپله د افغانستان اولس کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان لخوا د افغان طالبانو سره د رابطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې پاکستانی سفیر زاهد نصر الله ویلي چې د افغان طالبانو سره د پاکستان رابطې هماغه شان دي لکه څنګه چې نور سیمه ییز هیوادونه لکه روس، چین، ایران، ازبکستان او یو شمېر نور ګاونډي هیوادونه لري. نوموړي دا هم منلي چې د افغانستان سره د کال 1991 راسه د پاکستان اړیکې او بیا په پاکستان کې تر 2 میلیون پورې میشت افغان کډوالو له کبله پاکستان د افغانستان سره جدا اړیکې لري. د قطر په سرخار دوحه کې د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ روانو خبرو اترو کې د پاکستانی پلاوی پاړه د وی پښتنې په ځواب کې ویلي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان پلاوی نشته.
نو فارمل ډیلیګیشن هاز بین سنت ان دات ریسپیکټ.
اند یو ار واچینګ اند فالوئینګ دیز ٹاکس؟
یس اوبویسلی وی ایز ا ریجنل کنٹری.
نوموړي زیاته کړې ده چې دا مهال په دوحه کې زموږ کوم رسمي ډله نشته. خدای منلی ده چې دوی د قطر د خبرو اترو ته د نږدې نه ګوري ځکه پاکستان د افغانستان تر ټولو نږدې او مهم ګاونډي هیواد دی. په افغانستان کې د پاکستان سفیر دا خبرې په داسې مهال کړي چې دا مهال په دوحه کې د افغان طالبانو او امریکایي استازو ترمنځ د سولې خبرو اترو د اتم پړاو په دریم ورځ هم خبرې اترې شوې دي. په قطر کې د طالبانو د ډلې یو غړي عباس تانکزی امریکا غږ ته ویلي چې د نورو خبرو ترڅنګ د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په نیټه هم خبرې شوې دي، خو نوموړي په دغه اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او وزو د شام اړخته هلته کې د سیرین ډیموکراتیک فورس په امریکا باندې غږ کړی دی چې په دغه ځای کې خپل رول ولوبوي او خاص کر ترکی باندې هم وګو کې څوک چې د پی کے کے ډلې خلاف په خپل باندې وخت په وخت باندې اوازونه پورته کوي او یو ترهګر ډلې بلي. رپورټ په وایس اف امریکا تاسو زمونږ همکارا کلثوم کاکړ باندې کوي.
د شام ډیموکراتیک ځواک جنرال کمانډر مظلوم عبدی وایس اف امریکا سره په مرکه کې وویل دوی تمه لري چې امریکا به د شام شمالي برخو کې د روان جنجال اوارولو کې مهم رول ولوبوي. هغه وویل موږ باوري یو چې امریکا طاقت لري چې ترکیه کانې کړي چې موږ په ضد ګواښونو ته د پای ټکی کښېږدي. ښاغلی عبدی زیاته کړه امریکا د ناټو اتحادي مشري کوي او هم له دې امله امریکا په ترکیه خپل قوت کارولی سي. اوای هم له دې سره امریکا د شام ملیشا عسکرو سره د داعش ډلې ته ماتې ورکولو په سر مضبوطی اړیکې لري، نو ځکه امریکا د دواړو خواو دریس په ښه توګه پیژني او هم د دې جوګه دی چې د جګړې مخه ونیسي او ټولې خواوې سره یو ځای کړي. د شام ملیشا عسکر د کردانو په مشرۍ نظامی اتحاد دی چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د واشنگتن ملګری دی. کورد ملیشا عسکر د کوردانو په مشرۍ نظامی اتحادیه ده چې د داعش په وړاندې مبارزه کې د واشنگتن اتحادیه دی. د اونیو رئیس ترکی شام سره په پوله خپل ځواک جمع کړی چې له وجې د سشکاري د امریکا په ملاتړ کوردی ملیشا عسکرو باندې د برید پلان لري، کوم ته چې ترکی ترهګره ډله وایي. ترکی د کورد ملیشا عسکر یا اس ڈی پی او وای پی جی ترهګره ډله ګڼي چې وایي په ترکی کې میشت یا پی کی کے یا د کوردستان ورکرز پارټۍ سره تړاو لري چې د لسیزو راهیسې د ترکی ځواکونو سره جنګیږي. امریکا او اروپا پی کی کے یوه ترهګره ډله ګرځولې ده، خو د امریکا د پی کی کے او وای پی جی ترمنځ توپیر کوي او په شام کې د داعش ډلې په ضد جګړې لپاره وای پی جی یا کورد ملیشا عسکر ته فوزي مرستې ورکوي. امریکا په شام کې د کورد ځواکونو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم خپله موجودګي ساتلې ده چې د داعش په ضد مبارزه کې مهم رول لوبولی. د امریکا د دفاع وزارت تر مخه 2000 امریکایي ځواک هغلته شتون لري، که څه هم د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ دا شمېر 300 ته د راکمولو ژمنه کړې. امریکا او ځایی کورد ځواکونو ترمنځ ملګرتیا د داعش وسلوالي شاوخوا سیمو څخه او د دوی د دارو خلافه راکا څخه په شا تمبولو کې بریالي سوي دي چې د کال 2014 راهیسې قبضه کړي وو. شش کال د مارچ په میاشت کې داعش وروسته له هغه مات سو چې په ختیځ شام کې خپل مرکز د لاسه ورکړو. ښاغلی عبدی وایس اف امریکا ته ویلي چې د ترکیه او شام کوردي ډلو ترمنځ د وروستۍ تاوتریخوالي له وجې څخه داعش تندروه له مشرقي شام کې د کوردي ملیشا عسکرو په ضد بیرته د برید کولو جوګه سوي او وایي چې د داعش ډله به د ترکیې مداخله څخه ګټه پورته کوي. هغه زیاته کړه که چرې له ترکی سره جګړه پیل سي نو زموږ ځواک سره به بله لاره نه وي سوای چې د ترکی سره نږدې پولو څخه هم لرې سي. هغه وویل زموږ لومړیتوب به د ترکی څخه ځان ساتل وي او دا په حقیقت کې داعش تندره وډلې ته بیرته هغه سیمو کې د راتګ ځای او لاره پیدا کوي کوم چې موږ ځینې نیولې وه او وایي چې داعش به بیرته خپل خلافت اعلان کړي. دا په داسې حال کې چې د ترک صدر رجب طیب اردوغان د اتوار یک شنبې په ورځ د شام شمالي سرحد سره چې د کوردي ملیشاو عسکر تر کنټرول لاندې ده د عملیاتو کولو ګواښ یې کړی.